السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې د خبرونه کې زه منور شاستا سو کوربایم مینا او نیکی پیرځونی مې قبول کړي په دې غړې کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ جوش مې ریپورتونه وړاندې کو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زموږ همکار شاهین بنیرې درته وایي
سلام شهرون بیر دی وخت مهم خبرونه جماعت اسلامی په پاکستان کې د ګرانې او بجلی او تیرو د بیو لوړیدو پر ضد په کراچۍ او پېښور کې احتجاجي مظاهره کړې دي د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر له زندانه خوشې کړل شوی دی او د امریکا ولسمشر جو بایدن له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې د روسیې د یرغل په وړاندې د یوکراین سره ودرېږي د خبرونو تفصیل جماعت اسلامی په پاکستان کې د ګرانې او بجلی او تیرو د بیو لوړیدو پر ضد په کراچۍ او پېښور کې احتجاجي مظاهره کړې دي پرون په پېښور کې د گورنر هاوس مخې ته احتجاجي ناستې ته په وینا کې د جماعت اسلامی مشر سراج الحق وویل چې نن بعد اسلام آباد په لور د لانګ مارچ لپاره خپل کړنلار اعلانې جماعت اسلامی پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې په احتجاجي غونډو کې د سوداګرو د اتحادیو مشرانو هم ګډون کړی دی او د بجلی او تیلو په قیمتونو کې د زیاتوالي غندنه کړې ده دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران مرکزی حکومت د تیلو په بیو کې زیاتوالي اعلان کړی دی چې په نتیجه کې د یو لیټر پیټرولو قیمت 301 روپے او د یو لیټر ډیزلو قیمت 329 روپو ته پورته شوی دی ناپیژندل شو وسلوالو د بلوچستان په کوچلاک سیمه کې د عوامي نشتلګون یو صوبایي مشر ارباب غلام کاسی اډوکیټ په ډزو وشتې وجلې دی پولیس چارواکي وایي چې د ارباب غلام کاسی جسد پرون کوټې ته سیرمه د کوچلاک په سیمه کې موندلې دی او په دغه اړه پلټنې پیل کړې دي تر اوسه دا روښانه نه ده چې دغه د وژنې تر شا څه دي او تر اوسه چا د برید ذمواري هم نه ده منلې په بلوچستان کې د عوامي نشتلګون مشر اصغر خان چغزي د ارباب غلام کاسی د وژنې غندنه کړې او د ذمارو پر ضد د قانوني کاروایۍ غوښتنه کړې ده ارباب غلام کاسی نوموړی وکیل او د عوامي نشتلګون د مرکزی کمیټې غړی و پښتونخوا ملي عوامي ګوند په حکومت غږ کړی دی چې په ټول هیواد او ځانګړي ډول کراچۍ کې دی د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ ودري پرون په کراچۍ پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال د ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین وویل چې پولیس د افغان کډوالو سره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتانه هم نیسي او زور زیاتی ورسره کوي
یو خو کډوال تنگ بیا داغه په نتیجه کې مقامی پښتانه چې صدیو نه دلته پراته دي په کراچۍ کې روزګار کوي اوسي ووټ لري تعلیم کوي دلته مزدوري کوي روزګار کوي خلکو ته هم دی وسلاسا چوره ده
دا په داسې حال کې ده چې پولیس وایي د کراچۍ په ګډون د سند په بیلابیلو سیمو کې د قانوني اسنادو نه لرلو له کبله ګڼ شمېر افغان کډوال نیولي دي خو په کراچۍ کې طالبانو د حکومت قونسل جنرل سید عبدالجبار وایي چې تر اوسه یوازې په کراچۍ کې پولیسو له 800 زیات افغان کډوال نیولي دي د نوموړي په وینا په دوی کې زیاتره کسان قانوني اسناد لري د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر له زندانه خوشې کړل شوی دی په نوموړي باندې روان کال د اګست په 13مه د ترنول د جلسې نه وروسته څلور مقدمې درج کړل شوي او د اډیالا په زندان کې بندي و پرون د اسلام آباد های کورټ جسټس میاګل حسن د علي وزیر او د غسره د غورځنګ دیو بل نیول شوی مخکخ اولسیار وزیر د خوشی کولو حکم ورکړی دی یادونه وړ ده چې اسلام آباد د ترګری ضد عدالت د سپتمبر په 11مه علي وزیر له اډیاله زندانه په ضمانت د خوشی کولو امر کړی و خو د سپتمبر په 12مه د فلټنو وفاقي ادارې اف آی اے په سوشل میډیا د ریاست ضد موادو خپرولو په مقدمه کې بیا گرفتار کړی و دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره په داسې حال کې چې کینیډا د یو سیک بلتون پال مشر د وژنې په تور د هند سفیر شړلې دی هندوستان په جواب کې د کینیډا سفیر ته د هیواد پریښودو ویلي دي کینیډا د سپتمبر په 13مه وویل چې دا په فعاله توګه د اعتبار وړ تورونه تعقیبوي چې د هند د حکومت ایجنټان د جون په میاشت کې په برټش کولمبیا کې د یو سیک د وژنې سره تړي د هند د بارنو چار وزارت پرون په خبر پاڼه کې وویل چې په هند کې د کینیډا عالی کمشنر راغوښته وو او هغه ته په 15 ورځو دننه له هند څخه د وتلو ویل دي. وزارت زیاتوي چې دا پریکړه د هند په کورونو چارو کې د کینیډایي ډیپلوماټانو د لاسوهنې او د هند ضد فعالیتونو کې د هغې د ښکلتیا په اړه د هند حکومت مخ په زیاتېدونکي اندېښنه څرګندوي. دا و د دې وخت خبرونه.
شاهین بنیری درته د دې ساعت تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه ګړۍ کې را سره اوسئ چې دغه رپورټونه واورئ. د ګرانۍ خلاف پېښور کې د گورنر هاوس مخې ته د جماعت اسلامي احتجاجي ناسته نن په درېیمه ورځ هم روانه ده. په دې کې برخه اخیستونکي یو تن له ګرانۍ سر ټکوي.
مشکلات خو دومره سیوا دي چې وړل نن زمونږ په هغه ځای کې 3000 روپۍ دي او دغسې چینی چې ده په 200 روپۍ کیلو ده.
پختونخوا ملي عوامي ګوند په کراچۍ، سند صوبا او ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو د مخنیوي غوښتنه کړې. په کراچۍ کې څومره افغان کډوال نیول شوي دي؟
نهم سپتمبر نه تر اوسه پورې تقریبا پرونه پورې کوم رپورټ موږ سره 800 شاوخوا کسان نیول شوي. په دغه 800 کې تقریبا 201 کس موږ خوشې کړي دي. دلته
د خیبر ضلع باړې تحصیل فعالان او قومي مشران تور پورې کوي چې حکومت د بدامنۍ مخنیوي کې ناکامه شوی دی.
تقریبا سلور جوبله وشولې چې پاغا کې درې کسان وفات شول او یو ډاکټر موین چې دی هغه زخمی دی اوس په هسپتال کې دی. خو د حکومت نوم څه شی په دا وطن او په دا علاقه کې نه ښکاري.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وای په هیواد کې د ووټرانو نوې شمیرې 2,00,000 او 20,00,000 څخه اوړېدلې دي. آذربایجان په لانجمنه نګورنو کاراباغ کې پوځي عملیات پیل کړي دي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونې دي چې پکې دا غړی تاسو ته خبری معلوماتي تجزیاتي او سیرنیز رپورټونه وړاندې کوو. ورزو د دې غړی اولنی رپورټ ته په خبر کې د گورنر هاوس مخې ته د جماعت اسلامي د سوري لاندې د ګرانۍ ضد احتجاجي مظاهرات دوام لري چې نن ماښام به پای ته رسي. پرون احتجاجي ناسته ته وینا پر مهال د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وویل چې که د بجلی او تیلو په بیو کې کمی ونه شي نو د اسلام آباد په لور به لانګ مارچ اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران مرکزي حکومت د بجلی او تیلو بیې لوړې کړې دي چې پر ضد یې له دې وړاندې هم د سوداګرو د اتحادیو او سیاسي ګوندونو لخوا مظاهرې شوې دي. په دې هکله نور معلومات له پېښور زموږ خبریال غلام غوث راکوي چې د مظاهرینو په غږونو یې رپورټ پیلېږي.
پېښور کې د گورنر هاوس مخې ته د بجلی په بلونو کې د اضافي ټیکسونو، پېټرولیم مصنوعاتو د نرخونو زیاتولو او د نورو شیانو د ګرانولو په ضد د جماعت اسلامي د سوري لاندې احتجاج تیر ماښام په دویمه ورځ هم ترسره شو.
اسلام آباد کی طرف بلاؤں گا تو اگر آپ کو گاڑی بھی نہ ملے تو پیدل آنا.
تیر ماسوتن د احتجاجي پرلته په وینا کې د جماعت اسلامي امیر سراج الله کویل چې نن ماښام به د گورنر هاوس مخې ته د غوي احتجاجي پرلت پای ته ورسي او هغه به نن ماښام د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ کولو په اړه خپل را روانه تګلارې اعلانوي.
مینه کیا کرنا ہے اس کا اعلان ان شاء الله تعالی میں پشاور کی سرزمین سے کل کروں گا.
د جماعت اسلامي نائب امیر او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله خان احتجاجي پرلت په وینا کې وویل چې په پښتونخوا کې د وبونه ډیر په ارزانه بیا بجلی پیدا کیږي خو په ولس باندې په ډیره ګرانه بیا خرڅیږي او هم په دې وجه دوی د دې په ضد احتجاج ته راوتلي دي.
وہی بجلی تو هم 4 روپے 5 روپے 6 روپے پی پروڈیوس کرتے ہیں.
هغه بجلی چې موږ یې په 15 یا په ځینو ځایونو کې په 6 روپۍ یونټ جوړوو هم هغه بجلی زه چرته په 15 شپېته او چرته په 50 روپۍ یونټ اخلم نو زه د دې غلا خلاف راوتلی یم. زه زما ګوند او زما رهبر د آی پی پیز د دې نامناسب لوزنامو په ضد راوتلی یو.
آی پی پیز کې ان نامناسب معاهدو کې خلاف نکلی ہے.
د وفاقي حکومت چارواکو د جماعت اسلامي د دې احتجاج د غوښتنو پر رد عمل کې سند دی ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د اگست په 13مه نیټه ویلي وو چې د بجلی د بیلونو په مسله به پاکستان ته د قرض ورکوونکي نړیوالې ادارې IMF سره مشاورت کوي، او د پیسو د نړیوالې ادارې د مشاورت نه بغیر حکومت ولسته د بجلی نرخ نشي راکمولی. د گورنر هاوس مخې ته د ګرانۍ په ضد د احتجاجي پرلت پر مهال د یاد ګوند ځینو پلویانو مشال ریډیو ته وویل چې د ګرانۍ په وجه د غریب اولس په ژوند ډیر بد اثرات پرېوتی دي.
جمیل الرحمن مې نوم دی، او 400 شفقدر سره تعلق ساتم، او یقینا چې ګرانۍ داسې زیاته شوې ده چې غریب لا وخت رول چې کوم دی اوس ډېر ګران شوی.
زمان فخر علم دی، او زه د بدرګي مؤمن کلو ته د هغه اوسیدونکی یم، او مشکلات خو دومره سیوا دي چې وړل نن زمونږ په هغه ځای کې 3000 روپۍ دي، او دغه سه چینی چې دغه په 200 روپۍ کیلو ده، او داسې هر یو قیمت چې نیمبونه دی نیمبوم 600 روپۍ کیلو دی، که دومره ګرانی ده.
د جماعت اسلامي د پلان سره سمبا د یاد ګوند پلویان د گورنر هاوس پیښور مخې ته نن په درېمه ورځ هم راټولېږي، او نن به د درې ورځنی احتجاج پای ته ورسي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان د سند صوبې او په مرکزی حکومت غږ کړی دی چې په ټول هیواد او ځانګړي ډول کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ دی ودروي. پرون په کراچۍ پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین وویل چې پولیس د افغان کډوالو په ګډون اوس د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتانه هم نیسي او زور زیاتې ورسره کوي. په کراچۍ کې د افغانستان د طالبان د حکومت کونسل جنرل بیا ویلي چې پولیسو تر اوسه په دغه ښار کې 800 افغان کډوال نیولي دي. بلخوا د کراچۍ پولیس وایي چې یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې قانوني اسناد نه لري. په دې اړه له کراچۍ زموږ خبریال نیاز علي نور حال راکوي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین او نورو مشرانو د ستمبر په 19مه په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال وویل د کراچۍ ترڅنګ په ټول هیواد کې افغان کډوال غیر قانوني توګه نیول کیږي او زورول کیږي. د خبري غونډې په مهال سلیم خان ترین مشال ریډیو ته وویل پولیس د افغان کډوالو سره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتون میشت سیمو پښتانه هم نسی او زنداني کوي.
یو خو کډوال تنګي بیا د هغه په نتیجه کې مقامي پښتانه روزگار کئی ووٹ لری تعلیم کئی دلتا مزدوری کئی روزگار کئی آخل تو آخل کو تم دی وسلاسا چوارے دا بیا خاص کر چھ خلق ونی سی کڑیوالو سر کاغذو نہیں آگا با وجود کاغذو نہ پٹ کی اور بیا پا فاننے کی چالان.
سلیم خان ترین زیادہ کڑی دسن حکومت لڑ پورو سرکاری چارواکو تای خطونا استولی دی اور سر با دیر سر پدیارا ملاقاتونا ہم کبی. نموڑی ویلی دسن و مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې په کراچۍ کې د افغان کډوالو سره دا ډول چلند د منلو وړ نه دی او سمدستي دی ودرولې شي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند خبري غونډه په داسې حال کې کړې چې په کراچۍ کې د 9 ستمبر نه د افغان کډوالو نیول پیل شوې دي او تر اوسه د غلړۍ روانه ده. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار د ستمبر په 19مه بیا مشال ریډیو ته ویلي یوازې په کراچۍ کې په 13 ورځو کې د 800 نه زیات افغان کډوال پولیسو نیولې دي.
هم سپتمبر نه تر اوسه پورې تقریبا پرونه پورې کوم رپورټ موږ سره وو 800 شاوخوا کسان نیول شوی وو. په دغه 800 کې تقریبا 201 کس موږ خوشي کړی دي دلته، نور کسان بیا جیل ته استول شوی دي او دا سلسله اوس هم جاري دي. تر اوسه هم دا بند شوی نه دي. مثال دغه معمار علاقه کې د سراب ګوډ علاقه او په دغه علاقه او کورنګي کې ته یو کوم شو تانه دي. دغه کسان چې دي افغانان چتئ او پیسې اخلي که پیسی ورنه کی بیا ایف آئی آر کاٹے دغه تاسو جیل تاسو.
نوموړي زیاته کړې د پاکستان د حکومت اسلام آباد او کابل کې خپل طالب مشران د افغان کډوالو په نیولو زورولو خبر کړی دي، او په دې لړ کې د سن گورنر، وزیر اعلی او د بهرنیو چارو وزارت ته خطونه هم استولې دي. بلخوا د کراچي پولیسو د افغان کډوالو د نیولو په اړه خپل کوم تازه دریځ نه دی شریک کړی، خو د کراچي پولیسو په وړاندې وار په وار ویلي چې کراچۍ کې یوازې هغه افغان کډوال نسی چې قانوني اسناد نه لري. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړ مشال ریډیو ته ویلي په نیولې شوي کډوالو کې 80% هغه کډوال دي چې قانوني اسناد لري.
په دې کې د سلو شاوخوا چې وو د عدالتونو په هول سټیج باندې چې کله د پولیس د دوی ریمانډ پیش کړو هلته دوی خلاص شول. همدارنګه دا نور چې کوم دي د دوی د چا چې د کارډونو ثبوت شته چې هغوی ضمانتونه په مختلف عدالتونو کې لګېدل، کوم چې د 50 شاوخوا چې دي ضمانتونه را خلاص شوي دي، او د ډېرو ضمانتونه چې دي په عدالت کې لګېدل د هغوی تر اوسه څنګه نتیجه نه ده راوتلې.
وکیلې منیزا کاکړ تور پورې کړې چې پولیس د نیولې شوو کډوالو کارډونه او نور قانوني اسناد پټوي، او بیا د نیولې شوو کډوالو د کارډونو او نورو اسنادو د تصدیق په عمل کې ډېر وخت لګي. نوموړي وایي ځکه د قانوني اسناد لرونکو کډوالو خوشي کېدل د ځنډ ښکار شوي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوي چې د سن گورنر کامران ټسوري او نورو سرکاري چارواکو د ستمبر په 11 ویلي وو چې مرکزي حکومت یې د افغان کډوالو د هیواد نه د وستلو پریکړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14,00 رجسټرډ افغان کډوال میشت دي، او د دوی د پاتې کېدو موده سخ کال د جون په 1.5 پای ته رسیدلې ده. تر اوسه د پاکستان حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې. او بیا په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي، او د پاکستان د حکومت سره یې دغه مسله شریکه کړې ده او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو نیول او زورول دي باید ودرول شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی. د خیبر ضلع په باړې تحصیل کې سیاسي او قومي مشران وای چې په سیمه کې د بدامنۍ پیښې او وسلوال بریدونه ډیر شوي چې ورسره د خلکو ژوند او کار روزګار اغیزمن شوی دی. د باړې سیاسي اتحاد مشران وای چې سیمه کې د امنیت لپاره احتجاجونه کړي او د متعلقه چارواکو سره ملاقاتونه هم کړي، خو بیا هم ورس په ورس د امنیت وضع په خرابېدو ده. بلخوا په سیمه کې د ترهګرۍ ضد پولیس ادا کوي چې د ترهګرو پر ضد عملیات دوام لري، او تر اوسه یو شمیر وسلوال وجلی او ځینې نور یې ژوندي نیولې دي. په دې اړه تفصیل د سیمې نظم خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د باړې سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په دې سیمه کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې او حکومتي ادارې مخنیوي لپاره څه ګامونه نه پورته کوي.
اوس په دا 15 ورځې کې د شاه انتهایی تېر شولو، او تقریبا 4 جوبلې وشولې چې په هغه کې 3 کسان وفات شول، او یو ډاکټر موین چې دی هغه زخمي دی اوس په هسپتال کې دی. او د حکومت نوم څه شی په دا وطن او په دا علاقه کې نه ښکاري، ځکه چې هر سړی آزاد دی، چا چې خوښه وي څوک وجلې کوي، څوک تختونه کوي، او څوک خلکو له کالونه کوي بتې. نو مختلف طریقې سره قوم چې دا په تکلیف کې دی او په مشکل کې دی. او بیا د شپې په چک پوسټونو باندې ډزې وشوي، د فایرنګ په نتیجه کې چې بیا سرکاري اهلکار کومې ډزې کوي، د هغې په نتیجه کې ډېر زیات نقصانات کېږي، لکه په دوه جنګي نیر باندې بله شپه د سیکورټي فورسز د ډزو په وجه باندې د بې شمېره دکاندارانو دکانونه لګېدلي وو، شاکسونه لګېدلي وو، فریجونه فریزرې ماتې شوي، او بېتحاشه نقصان شوی وو.
یو سیاسي او مدني فعال زاهد الله پردی وایي چې په باډه کې تیرې اوږدې مودې رئیسې ټولې ریاستي ادارې او امنیتي ځواکونه شتون لري، خو د دې باوجود پکې مرګ ژوبله روانه ده.
نو خلک په تشویش کې دي، غونډې کوي، غوښتنه کوي چې امن دې بحال شي، ټارګېټ کیلینګ ویلې کېږي، دا بدامنی دوباره بیا سله جوړه شوه. و کوم واکداران دي چې غونه غوښتنه وشي چې امن دې تو کور دی، امن مې تو زموري رو، امن تو ډیپټي رو، امن بحال وسو. ته
د باډي ولسی وګړي وایي چې په دې ورستو کې هلتا نه یوازې ځایي کسان، قومي مشران او دینی عالمان په نښه شوي، بلکې په پولیسو او اف سي ځواک باندې هم وسلوالو حمله کړي. د روان کال 2023 په جولای میاشت کې په باډه تحصیل ودانه باندې دوا ځانمرګي بریدونه شوي چې لږ تر لږه څلور پولیس پکې وژل شوي وو، او د جمرود علي مسجد په یو جماعت کې یو بل ځانمرګي برید کې د پولیسو یو اډیشنل ایس ایچ او وژل شوی وو. په پیښور کې د ترګرۍ ضد څانګې سی ټی ډی او د خیبر ضلع پولیسو په دې وروستو کې دعوه کړې چې په خیبر ضلع کې د ترګرۍ په پیښو کې ککړ نیټورک معلوم کړی او د دوی سهولتکاري نیولي او ځینې وسلوالي د عملیاتو په وخت وژلي. په تیرا میدان کې د جولای په 15 نیټه او په باډه کې د اگست په 12 نیټه امن مارش په نوم لوی غونډې شوې، او په هغې کې د مختلفو سیاسي ګوندونو صوبایي مشرانو هم ګډون کړی وو او د امن غوښتنه یې کړې وه. د خیبر په باډه او تیرا کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي وو، او په 2018 کې سرته رسېدلي او کډوال ورستانه شوي. د دغه سیمې ولس وایي چې 2023 او اوس په دې روان کال 2023 کې پکې یو ځل بیا د بدامنۍ پیښې شروع شوې. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو د خیبر پختونخوا جنوبی وزیرستان ته. په دغه ضلع کې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې د انټرنیټ د سهولت څخه خلک بې برخې دي. د سیمې سیاسي او قومي مشران او د کاروبارونو د اتحادیو غړي وای چې د انټرنیټ د نشټوالي له وجې ژوند اغیزمن شوی دی او د نورو نړۍ سره یې رابطې غوسې شوې دي. دوی وای چې که د انټرنیټ ستونزه هواره نشي نو یو ځل بیا به په احتجاج لاس پورې کوي. بلخوا د جنوبي وزیرستان انتظامی چارواکي وای چې د انټرنیټ سهولت د پاکستان د پوځي چارواکو په وینا د امنیتي اندېښنو له وجې تړل شوی دی. په دې حقله د سیمینا زمونږ خبریال اشتیاق مسید نور تفصیل را کوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د انټرنیټ سهولت د تېرې څلورې میاشتې راهیسې بند کړی شوی دی. په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت نشتوالي په وجه د سیمې خبریالون د کوم قسم حالاتو سره مخامخ دي په دغه برعکس سعود الرحمن ویایي.
شالور جاوال میج میٹنگ و ماسود پریس کلب جنرل باڈی پلادا شی جی میش کی بلڈنگ نای ماسود پریس کلب ور تا مسئلہ دا میش دارو غلا نیٹ بالکل باند ہے پدا علاقہ شی پریس کلب شی دے میجا دے نیٹ سہولت نشتا دا انو میج میٹنگ چا وکا اغنا بعد میج واپسی وکڑلا دے شپے ایوا باجے دوے باجے ڈیرا اسماعیل خان و ضلع ٹانگ تر ورا سے دلی پانا بعد میج سے کیم خابرینا وی یا کیم خپل صافتی سرگرمی وی آچا پا نیما شپا وکڑ دے چا بیا سابو وکڑ دے محض واجہ چوا چے ور تا علاقہ شی انٹرنیٹ سہولت نشتا دے کیم چ چارواکی دی اور تک افوزی دی ہا کا انتظامیہ دو ضلع میش دا درخواستینا ہور کڑی دی ویلم ہدی ملاقاتی نام ہور سرا کڑی دی چے دے انٹرنیٹ سہولت تا بحال کڑے شی پ پریس کلب شے ہا پ سیما پ علاقہ شے ہا او خلق دے دغی مسئلے دے پریشانے سرا مخامخ تے کا خبر یالون دی کا عام عوام دا ہا پتور ہتھیار شے نوس کی دے نیو نا کاٹ دی
دے ماکین سیمے تاجرون اتحادیے مشر ملک ریاض ماسید وی آئی چے دے انٹرنیٹ سہولت بندش پ وجہ دے ماکین سیمے تاجر بلے ضلع تا دے انٹرنیٹ سہولت دے پورا پتاگ مجبور کڑی شوی دی
شمالی وزیرستان خرچہ تین چار گھنٹے مطالبات
د سراروغا سیمه اوسیدونکي محمد عثمان ویایي چې په غریزو سیمو کښې د 3G 4G انټرنیټ سهولت چار کوي، خو په سراروغا ښار کښې د خلکو د پوره د انټرنیټ سهولت بند کړی شوی دی.
شہری علاقہ دو جتنی طاقت کاروباری خا لگتا ہے گولی نہ جی اسپتالی نہ جی دا علاقہ سے یا انٹرنیٹ دے ڈیر وقت نہ باندھ آئی دا علاقہ سے جس عمر عوام کو تک جان چل رہا ہے جس مر کا جیسے پورا اسپتال چلائی گئی تھا موجودہ صورتحال ہے اسپتال لائی
د سویلی وزیرستان پر ضلع مقامی انتظامیہ و چارواکی د نوم نو شولے پلاوج مشال ریڈیو تا وویل چې په ضلع کې ناسام امنیتی حالات په واجا د خلک ژوند ژغورنه د پورا د پاکستانی پوز په وینا د انټرنیټ سہولت بند کړای شوای دی. پوز له طرفه په سویلی وزیرستان پر ضلع کې د انټرنیټ سہولت بند کول په باراکشه یا تردا وخت پر سهم ویلی شوی ندی. خود سویلی وزیرستان اسی دن کی دا ہم وویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو یہ پزیلاکشے دے انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی بیابا دوئی پہ احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا د پاکستان انتخاباتی کمیشن په هیواد کې د ووټرانو نوې شمیرې خبرې کړې دي چې تر مخه یې په خیبر پختونخوا کې له 2,14,90,000 څخه زیات ووټران دي. د یاد کمیشن د شمیرو تر مخه په ټول هیواد کې له 1,18,15 کلونو پورې عمر لرونکو ووټرانو شمیر تر ټولو زیات دی. فعالان او د سیاسي ګوندونو مشران وایي په کار ده چې د ځوانان په انتخاباتو کې خپلې رایې لازمي استعمال کړي او انتخاباتي کمیشن دې په دې اړه د هاوی لپاره کمپاین هم وکړي. په دې حق له تفصیل د شهرواز ترکزی ریپورت کې اورو.
پاکستان کې د رېجستر رای ورکوونکو شمیره د 2.5 کروڑ اوخته. د انتخاباتي کمیشن لخوا په 19 ستمبر د جاري شوی شمیرو تر مخه تر ټولو زیات رېجستر رای ورکوونکي پنجاب، بیا سند، ورپسې خیبر پختونخوا، بیا بلوچستان او په اخیره کې اسلام آباد کې دي. په پاکستان کې د اگست په میاشت کې د شماریاتو ادارې د ښاریانو شمیرې هم جاری کړې وې چې تر مخه ملکي آبادی 40 کروڑ او د 4,00,000 نه زیاته ښودل شوې وه. په دغه شمیره کې د رجسټر رای ورکوونکو شمیره 2,09,08,202 ښودل شوې. د کمیشن په ریپورت کې ښودل شوې شاوخوا نیمایي برخه رجسټر رای ورکوونکي ځوانان دي چې عمرونه یې د 18 تر د 45 کالونو پورې دي. رای ورکوونکو شمیرو کې پخوانۍ قبایلي سیمې هم د خیبر پختونخوا سره شمیرل شوې. د صوبایي سیملۍ پخوانی غړي او د شمالي وزیرستان اوسیدونکي میر کلام وزیر مشال ریډیو ته وویل تیر وختونو کې قبایلي سیمو کې ځوانانو ډیر کم رجسټریشن لرلو، ولې د زنانو رجسټریشن خو بیا تر هغې هم کم و. خو دی وایي دی خوشبین دی چې خلک سیاسي کېږي او خپلې رایې د کمیشن سره رجسټروي. هم
دا اوس هم ډیر زیات کار پاتې دی، دا خاص کر په قبایلي علاقه کې چې ځوانان ټول په دې باندې پویا شي او موږ ټول ولس په دې باندې پویا کو. زمونږ چې څومره هم مشران دي که ځوانان دي، زمونږ خوندې مندې دي، ټول د ووټ په اهمیت هم پوی کو، په هغه ورځ راووم زی او د ووټ سم استعمال هم وکړي.
د خبر پختونخوا صوبی د رای ورکوونکو شمیره 2,14,00,000 او 2,90,000 نه زیاته ده. پنجاب کې 1,23,00,000 او 10,000 نه زیاته ده. سند صوبه کې 2,68,00,000 او 50,000 زیاته ده. بلوچستان کې 2,50,000 او 3,80,000 زیاته، او په اسلام آباد کې د 10,00,000 او 40,000 اوخته ده. په دغه رای ورکوونکو کې د انتخاباتي کمیشن د شمیرو تر مخه د 18 تر د 45 کالونو پورې رای ورکوونکي شاوخوا 5 کروڑ او 1,00,000 دي، ولې 6,50 کالونو زیات رای ورکوونکي 1 کروڑ او 10,00,000 زیات دي. په دغه شمیرو کې لیکل شوي پاکستان کې د نارینه و رای ورکوونکو شمیرې د 6,15,00,000 نه زیاتې، ولې د زنانو شمیرې د 5 کروڑ او 4,80,000 زیاتې دي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي سینیټر بهرمن تنگی مشال ریډیو ته وویل راتلونکو وختونو کې به د ده په خبره رای ورکوونکي هغه چا ته رای ورکوي چې د ځوانانو لپاره کار کوي، ځکه رای ورکوونکو کې غټه برخه د ځوانانو وي. نو سیاسي ګوندونه به هم اوس مجبور وي چې خپل انتخابي منشور کې د ځوانانو په مسلو او د دوی د ښېګړې لپاره کار وکړي.
هغوی به دې ته ګوري چې د کومې پاټې منشور زما او زما مستقبل محفوظ ساتل شي. نو زه دا یو یقین سره ویم چې یار دا ځل به مینیفیسټو د منشور او د یو پاټې د پروګرام د پاره اوټکاسټ کیږي. سو پورې چې د اوټ د رجسټریشن تعلق ته نو ټیک ته چې په دې کې به سیاسي جماعتونو له پکاره چې هغه خپل کردار ادا کړي، خدا د نادرا یو پروفیشنل ریسپانسیبلټی جوړیږي چې هغه اویرنس کمپین شروع کړي او هغه ته د احساس ویلو شي چې ستا اوټ چې کم دی نو هغه به ستا مستقبل محفوظ کړي.
یاد دی په 2013 کې پاکستان کې د رجسټر رای ورکوونکو نارینه شمیره د 5 کروڑ او 2,90,000 زیاته، ولې د زنانو شمیره د 4 کروڑ 5,50,000 زیاته وه. په دغه شمیرو کې هغه وخت فاټا نه و ختمه، نو د پخوانی فاټا د رای ورکوونکو شمیرې 25,00,000 وې. ولسک کړي دغه شمیرې د خیبر پختونخوا سره شمیرلې. په رپورټ کې د هرې ضلع حساب هم لیکلی شوی چې د قبایلي ضلع شمالي وزیرستان نوم یو ځای لیکلی، ولې د جنوبي وزیرستان یې دوه ځای لیکلی، لکه جنوبي وزیرستان بره او جنوبي وزیرستان کوزه. د دواړو شمیرې په ترتیب سره لیکلي چې د بره جنوبي وزیرستان د رای ورکوونکو شمیره 1,02,000 او د کوزه شمیره 2,09,000 زیاته ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د دې رپورت سره د رواني غړې د مایت ورسېدلو په پیښور کې د غرمې 2:30 شوې. د شاهین بونیرینا د دې سات د خبرونو لنډیز اورو.
جماعت اسلامی په پاکستان کې د ګرانې او بجلی او تیلو د بیو لوړېدو پر ضد په کراچۍ او پېښور کې احتجاجي مظاهره کړې دي. پرون په پېښور کې د گورنر هاوس مخې ته احتجاجي ناستې ته په وینا کې د جماعت اسلامی مشر سراج الحق وویل چې سبا له بعد د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ لپاره خپل کړنلار اعلانې. ناپیژندل شو وسلوالو د بلوچستان په کوچلاک سیمه کې د عوامي نشتلګون یو صوبایي مشر ارباب غلام قاسی اډوکیټ په ډزو ویشتې وجلې دي. پولیس چارواکي وایي چې د ارباب غلام قاسی جسد پرون کوټې ته سیرمه د کوچلاک په سیمه کې موندلې دي او په دغه اړه باندې پلټنې پیل کړې دي. پولیس وایي دا تر اوسه روښانه نه ده چې داغه د وژنې تر شا څه دي. تروسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. پښتونخوا ملي عوامي ګوند په حکومت غږ کړی دی چې په ټول هیواد او ځنګړي ډول کراچۍ کې دی د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ ودرئ. پرون په کراچۍ پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال د ګوند سند صوبې مشر سلیم خان ترین وویل چې پولیس د افغان کډوالو سره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتانه هم نیسي او زور زیاتی ورسره کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر له زندانه خوشې کړل شوی دی. په نوموړي باندې روان کال د اګست 14 د ترنول د جلسې نه وروسته څلور مقدمې درج کړل شوې او د اډیالا په زندان کې بندي و. پرون د اسلام آباد هایکورټ جسټس میاګل حسن د علي وزیر او دغه سره د غورځنګ د یو بل نیول شوي مخکښ اولسیار وزیر د خوشي کولو حکم ورکا. په داسې حال کې چې کینیډا د یو سیک بلتون پاله مشر د وژنې په تور د هند سفیر شړلې دی. هندوستان په جواب کې کینیډا سفیر ته د هیواد پریښودو ویلې دي. وزارت زیاتوي چې دا پریکړه د هند په کورونو چارو کې د کینیډایي ډیپلومیټانو د لاسوهنې او د هند ضد فعالیتونو کې د هغې د ښکېلتیا په اړه د هند حکومت مخ په زیاتېدونکې اندېښنه څرګندوي. دا و د دې وخت خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته شاهین بنیری د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس ورزو زنو نړیوالو رپورټونو ته. آذربایجان په لانجمنه نګورنو کرباغ سیمه کې پوځي عملیات چې هغه یې د ترهګرۍ ضد بولی پیل کړی دی. باکو ویلی دغه عملیات د هغو ورانکارو ډلو پر ضد پیل شوی چې په سیمه کې په خونړیو ماین چاودنو کې په لاس لرلو تورن شوی دی. بلخوا د روس د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلی چې په سیمه کې میشت روسی 16 ځواکونه دغه کړکېش ته اندېښنه لري، خو له دې سره سره به خپل ماموریت ته دوام ورکوي. په دې هکله تفصیل د نوریاس نوری رپورت کې اورو.
آذربایجان وایي په جلا شوې نګورن قرهباغ سیمه کې د پوځي اهدافو پر ضد چې هغه قانوني بللي عملیات پیل کړي دي. د هیواد ویلي چې په سیمه ییزه کچه د ترهګرۍ ضد دغه اقدام وروسته له هغې شوی چې نن د ورځې په لومړیو کې په 2 مین چاودنو کې شپږ تنه ووژل شول. د توپخانې بریدونه نن لږ وروسته له هغې پیل شول چې باکو د ارمنستان ډلې چې هغه ورانوونکي بللي په هغو 2 مین چاودنو کې په لاس لرلو تورنې کړي چې د پوځ 4 پرسونل او 2 ملکي وګړي د نګورن قرهباغ په هغه سیمه کې ووژل شول چې د روسیې پولیسو تر ان کنټرول لاندې ده. آذربایجان نن په یو خبر کړي اعلان کې وزل بیا ټینګار کړی چې په دغو عملیاتو کې به ولسی خلک او ملکي تاسیسات نه پنخه کیږي او یوازې به قانوني پوځي هدفونه له منځه وړل کیږي. په اعلان کې هم دارنګ ویل شوی چې د تروریزم ضد دغو عملیاتو په اړه د روسیې 1300 ځواکونو قومندانۍ او د ترکیې روسیې د څارنې ګډ مرکز ته هم معلومات ورکړل شوی دي. د آذربایجان دفاع وزارت په یوه جلا اعلامیه کې په ناګورنه قرهباغ سیمه کې ډیره د ارمنستان پوځي ځواکونه تورن کړي چې جلا شوې سیمې ته څیرمه د اقدام په ولسوالۍ کې د آذربایجان پر پوځي پوستو بریدونه کړي دي. د ارمنستان دفاع وزارت په ناګورنه قرهباغ سیمه کې د کړکېچ د زیاتوالي په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د شپې له دوو بجو راهیسې د ارمنستان د پولې په اوږدو کې نسبتا وضعیت آرام و. د ارمنستان په پارلمان کې د اپوزیسیون یوه غړي تیګران ابراهامین په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې آذربایجان په دروغ ناګورنه قرهباغ پر ترهګری تورن کړی او سیمه کې پوځي اهداف په نښه کړی دي. په ناګورنه قرهباغ کې ډیری وخت خپلواک خبریال مورات ونیان ازادي راډیو ته تایید کړ چې د آذربایجان توپخانی په سیمه کې په شدت اندازې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروا په موسکو کې خبرلارنو ته وویل چې روسیه په سیمه کې چې سوله ساتي ځواکونه یې میشتې کړکېچ ته اندېښنه لري، خو زیاته کړه چې ځواکونه به یې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. په سیمه کې د روسیې سوله ساتي ماموریت وروسته له هغې پیل شو چې د 2000 میلادي کال په وروستیو کې د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ له لنډې جګړې وروسته اوربند وشو. په دغه جګړه کې د هر یوه لوري له 2000 زیات پوځیان ووژل شول. د امریکا او اروپایي ټولنې مشرانو له آذربایجان غوښتي دي چې محاصره شوې سیمې ته چې د خوراکي توکو، انرژۍ او درملو له کمښت سره مخامخ ده، د بشري مرستو د لیږد بهیر اسانه کړي. ارمنستان او آذربایجان د ناګورنه قرهباغ پر سر چې اکثریت اوسیدونکي یې ارمنیان دي، دوه ځلې جګړې کړي دي. دغه غرنۍ سیمه په نړیواله کچه د آذربایجان د یوې برخې په توګه پیژندل کیږي.
دا مشال رادیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې برجو یو بل ریپورت ته په پاکستان کې سوداګرانو اتحادیو مشران د پېټرول او ډیزل لوړو بایو اندېښمن کړي دي. دوی وایي له دې سره بګرانی نور هم سیوا او هم خلکو ته به ژوند کول مشکل شي. دوی زیاتوي چې د تیلو لوړې بایو په صنعتي سېکټر هم بد اثرات کوي. په داسې کې د اقتصادي چارو پوهان په حکومت غږ کوي چې د ورځني استعمال شیانو بایو کنټرول او د ټیکسونو غونډولو نظام اصلاح کړي. په دې حقله تفصیل د شبیر احمد جان رپورټ کې اورو.
فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس یا د پاکستان د سوداګرو مرکزی اتحادیه په نگران مرکزی حکومت سخت ټکونه کړی دي چې د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپې نرخ 1300 روز راسي په خکېدو روان دي، خو بیا هم دوی د پېټرول او ډیزل په درخونو کې ډېر غټ زیاتوالی اعلان کړی دي، کوم چې نه یوازې عام ولس او د دوی د اخیستلو توان ډېر اغېزمن کړی، بلکې صنعتکار او کارخانه‌دار یې هم بد اغېزمن کړی دي. خیبر پختونخوا کې د صنعتکار د اتحادیه یو مشر محمد اسحاق خان د سپتمبر
حیدرآباد انڈسٹری اسٹیٹ کی تقریباً 200 نبر کارخانے آلریڈی بند شوے اور مخکم داخکاری چھ چونکہ دا بجلی کاسٹ ہم زیاد چھ او دینا پس با بجلی با دی نورم اندازہ داد جی زیادتی گیس ہم دی زیادتی آگا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ پا آگا کی زیادتی گی دویما خبر دادا چھ کم زمون گا لوکل آگا دے آگا ٹرانسپورٹیشن دلتا نے چھ کم بیا نور پنجاب تا سندھ کراچی تا مالو نزی پا آگا با افیکٹ رازی اساسو پا فوڈ پروڈکٹس برا جی پر ڈیلی آگا باندھے راضی لوکل چکم ٹرانسپورٹ یوز کی گی نو ہر یوشے بس تاسو گرانی گی کا آگا اشے خوردونوش تھی کا سامان دے کا ہر یوشے دے
دا چولی په پاکستان کې د تیلو ګرانې دو سره سمدستي هر یو سیز ګران شي. نو قائد اعظم اسلام آباد پوهنتون کې د معاشیات استاد پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال وایي دلته زیاتره بجلی په تیلو پیدا کیږي، نو چې تیل ګران شي بجلی هم ګران شي او بیا د بجلی سره هر روزګار تړل دي، نو ځکه د دې اثر ډیر زیات وي.
یو ریزن دی چې پاکستان کې مونږ هاي شیر چې زمونږ د بجلی د پیدا کېدو موږ په فرنس آئل باندې جوړو، یعنی نوره دنیا کې چې کم دی بجلی چې کم جوړیږي هغه یا نیوکلیئر نه جوړیږي یا د اوبو نه جوړیږي، نو دې وجې چې کله د پېټرول پرایس موږ ته سیوا کیږي نو هغه ډایرکټ زموږ سره د بجلی قیمت چې دی نو هغه مخېږي، خو چې اوسو کوم بجلی یوز کوي نو هغه لپاره کاسټ آف پروډکشن سیوا شي او د هغې سره په مهنګۍ باندې ډایرکټ اثر فیوزي. دا زموږ لپاره د ټولو نه اسانه طریقه ده د ګورنمنټ لپاره چې بس سمپل قیمت ټیکس سیوا کړه موږ د ټیکس ریوینو ټارګیټ چې یا د نور ژوند نه پوره کیږي، نو دا زموږ سره یو شارټ کټ طریقه ده چې بس په عوام باندې بوج ور واچو او د آی ایم ایف کنډیشن چې دا پوره کړه.
نوموړی جاته وی چې شت خکول لپاره باید د عام ولس تخصل توان خکړل شي او هغه داسې ممکن ده چې دوی ته اسانتیا ورکړل شي.
په کار دي چې رمنګ یو عام کنزیومر چې دی یو انډیویډوال چې دی هغه ته میکسیمم ریلیف ورکو، په زیات داو پرچیزینګ پاور به امپروو شي، پرچیزینګ پاور امپروو شي هغه به نور زیات اکنامیک ایکټیویټیز کې چې هغه به انوالي او د ګروت لپاره پکار دے چرے یو کنزیومر پرچیزنگ پاور چھی خی
دا پامل چر پاکستان نگران حکومت دا سپتمبر پا 15 دا پیٹرول نرخ سبان دے 25 روپے او دا ڈیزل نرخ سبان دے 19 روپے لیٹر سیوا کڑے حکومت دریج لری چ پنڑیوال مارکیٹ کے تیل نرخونه سیوا کے دو لوجی او دا ڈالر پ مقابلہ کے دا روپے کم نرخ لوجی دوی نرخونه سیوا کڑے دی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپريږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې 15,250 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه او رګن کو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کلو هرڅ خبرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
د مشال ریډیو خبرونه دي په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د تحفظ کمیشن چارواکي وایي چې حکومت له 13 کلونو څخه کم عمر ماشومانو لپاره د جووینایل عدالتي نظام 2023 کال د قواعدو منځوري ورکړې او ویلي دي چې ډیر زر به د صوبې په وو ډیویژنونو کې د بندي ماشومانو د بیا بحالۍ مرکزونه هم جوړوي بلخوا د ماشومانو د حقونو مبارزانو د حکومت دا اقدام ستایلی دی خو ویلي دي چې حکومت خو او شاد کاله وړاندې هم په بنو او پیښور کې د بیا بحالۍ مرکزونو جوړولو ژمنه کړې وه چې لا یې هم نه ده پوره کړې دوی زیاته کړې ده چې د قانون له مخې په کار ده چې له 13 کلونو څخه کم عمره ماشومان په جیلونو کې ونه ساتل شي په بیلابیلو مقدمو کې د تورونو او د بندي ماشومانو لپاره په بیلابیلو مقدمو کې د تورنو او بندي ماشومانو لپاره د بیا بحالۍ مرکزونو ډیره اړتیا ده په کار د حکومت ورته توجه وکړي په دې هکله تفصیل د انیس اجمل رپورت کې اورو
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب کمیشن مشر اجاز محمد خان وایي چې حکومت ډیر سر په صوبه کې د ډیویژنونو په کچا په جیلونو کې د بندي ماشومانو لپاره د بیا بحالۍ مرکزونو یا د ریهبیلیټیشن سنټرو جوړولو ویلي دي نوموړي د سپتمبر په 18 مشال ریډیو ته وویل چې حکومت له 13 کلونو څخه کم عمره ماشومانو لپاره د جووینایل عدالتي نظام د 2023 کال د قواعدو منظوري ورکولو سره ویلي چې تر دې قانون لاندې به د بیا بحالۍ مرکزونه جوړوي
تمام جیلونو کې کوشش دا ده چې مطلب هغه چې کوم دی نو سپرلو ساتل شي دې سره سره چې کوم دی نو آلریډي دا چې د هوم ډپارټمنټ ډایرکټ ډومین دی نو کوي امکان دی چې ان شاء الله تعالی په دې باندې کار شروع شي
اجاز محمد خان وایي چې د خبر پښتونخوا په جیلونو کې دا مهال له 300 واخلي تر 350 پورې ماشومان بند دي دا چې د ریهبیلیټیشن یا د بیا بحالۍ او د ابزرویشن یا د څارنې مرکزونو کار سوي په دې اړه په ملکنډ کې د ماشومانو لپاره په جوړ عدالت کې وکیل سنگین شاه وایي چې د بیا بحالۍ په مرکز کې د ماشومانو لپاره طبي او نفسیاتي ډاکټران موجود وي او د دې ترڅنګ د هغې خوړو او د اوسېدو حالاتو ته کتنه کیږي هغه د څارنې د مرکز په اړه بیا وویل چې په دې مرکز کې زیاتره هغه ماشومان وي چې مجرمه نه وي ګرځول شوي او له هغې د لوی عمر کسانو په څیر پوښتنې ګروېشنې نه کیږي او نه هم ورسره د لویو په څیر چلند کیږي
د ریبیلیټیشن سنټر خو دې دی خو د دې نه مخکې چې دینو ابزرویشن هومز پر جووینایل چې کوم افینډرز دی هغه لپاره ډېر زیات ضروري ځکه چې اکټ وایي چې دا به سپیشلی ډیل کی ډیورینګ انویسټیګیشن کنه اوس یو جووینایل یو ماشوم چې بیلو 18 دی دا هغه لپاره بیا سپیشل ټریټمنټ ابزرویشن هومز سپیشل میکانیزم پرووایډ کوي د جووینایل افینډر د انټروګیشن انویسټیګیشن لپاره بل دا کسٹڈی چې دا نو هغه کسٹڈی هم منه دا خو که سپوز دا چې اوفینس یې جایږي کسٹڈی ضروري ده نو هغه به همدک ابزرویشن هوم باندې تاڼې نه بیلي تاڼه کې بني بیا ابزرویشن ویشن هوم یوازې استابلیش کول نه دی، هغه کې هغه هایجین او انوایرنمنت پکې او بجلی او بیا دا ماشوم چې دی نو دغه دغم پکار دی، چوکیداری هم پکار ده.
سنگین شاه دا هم ویل چې د صوبې په جیلونو کې زیاتره هغه ماشومان بندي دي چې په د نشئی موادو د کاروبار کوونکو سره د کار کولو غلا او د جنسي تیریو تورونه پورې شوي دي. خو په دې کې بیا ځینې داسې ماشومان هم دي چې د مرګ کولو په مقدمو کې بندي دي. هغه زیاته کړه چې د ډیویژن په کچه د بیا بحالۍ مرکزونو جوړېدو وروسته به بندي ماشومان د نورو ښارونو د جیلونو پر ځای په خپل ډیویژن کې د هغو مرکزونو ته لیږدول کیږي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومان حقونو لپاره کارکوونکي د تیرې سمودې راهیسې له حکومت دا غوښتنه کوي چې باید په ار ډیویژن یا سله کې د په جیلونو کې د بندي ماشومانو د بیا بحالۍ مرکزونه جوړ کړل شي چې پکې هغوی تعلیم او روزنه ترلاسه کول شي او دا شان په راتلونکي کې بیا په یو جرم تورن نه شي. خو د ماشومانو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې ګروپ ډیولپمنټ پاکستان یو چارواکي عمران ټکر بیا وایي چې حکومت شاوخوا دوه کاله وړاندې په بنو او پېښور کې د بندي ماشومانو لپاره د بیا بحالۍ مرکزونو جوړولو ژمنه کړې وه، خو هغه یې هم لا تر اوسه نه ده پوره کړې.
قانون دا وایي 2018 جوینایل جسټس سسټم ایکټ دا وایي چې ماشوم به جیل ته بالکل نه ځي که هغه کنوکټډ دی او که هغه انډر ټرایل دی، دی به ځي ریهیبلیټیشن سینټر ته. بیا انفارچونیټلی زموږ په ملک کې هم او زموږ په صوبه کې هم تر دې دمه یو جوینایل ریهیبلیټیشن سینټر بالکل آگ شکون تھا عملی شکل کی کم چ قانون مختلا کرے تھا ندی رولس پڑھنا کے بعد آگے حقوق عملی کول انشور کی گی منگ دانش ویلی حکومتوں کے دعوے کی گی وادیم کی گی واغے وانے عمل نہ کی گی او قانون دا ہوئی رولس دا ہوئی ایک معشوم انڈر ٹرائل دے او کرے کنویکٹڈ دے نو دی به په جیل کې نه چولی کېږي، دا د ده د رائټس وایلیشن دی، دی به په ریهیبلیټیشن سینټر کې چولی کېږي.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب کمیشن مشر اجاز محمد خان وایي چې په بنو کې د بندي ماشومانو لپاره د بیا بحالۍ مرکز ودانی جوړه شوې، خو له حکومت سره د وسایلو کمی له وجې دې مرکز لا کار نه دی پیل کړی. د نوموړي په خبره د خیبر پختونخوا حکومت په اګست میاشت کې د جوبینایل عدالتي نظام د 2023 کال د قواعدو منصوري ورکړې وه چې دا شان په بیلابیلو مقدمو کې د تورنو ماشومانو لپاره د 2013 کال قانون په مکمله توګه عملي شي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د مشال رادیو خبرونه دي. په بلوچستان کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو ترڅنګ د خبریالانو د اتحادیې مشرانو هم ویلي چې د پاکستان معاشي او اقتصادي حالت هغه وخت سمېدلی شي چې په ملک کې کرپشن یا درغلي ختم شي. په دې لړ کې په کوټه کې یو دستور شوې چې پکې ګډونوالو په حکومت غږ کړی چې د ګرانۍ د قابو کولو او د پېټرولو په بایو کې د کمښت لپاره د کار وکړي. په دستور کې دا غوښتنه هم وشوه چې حکومت خلک د هېواد اقتصادي حالت خرابولو کې ککړ دي، حکومت د هغې پر ضد قانوني اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د ګرانۍ خلاف بیلابیل ګوندونه او اتحادیې د ګرانۍ پر ضد مظاهره کوي، خو حکومت لا هم د دې ستونزې په حل کولو کې بریالی شوی نه دی. په دې هکله تفصیل له کوټې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
د غیر سرکاري تنظیم خدمت خلک فاونډیشن تر سوري لاندې تیر ورځ په کوټه کې د پاکستان معاشي حالت او د هغه زمیدار څوک دی تر عنوان لاندې و دستور وسوه، په کوم کې چې د بیلابیلو سیاسي جماعتو صوبایي مشرانو خبریالانو او د غیر دولتي ادارو نمایندګانو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړي. په کوټ کې د خدمت فاونډیشن مشر اسمت زهیر وروسته و مشال ریډیو ته وویل چې دې دستوریت زیاتره وینا کوونکو وویل چې حکومت سمدلاسه په ملک کې د ګرانۍ د مخنیوي په خاطر ګامونه پورته کړي.
موږ نو نقطې مطالبه کښې شولې چې دا معیشت سم سي، ملک ډېر بد خراب روان دی، خدای نسته نور مزید قرضې وانه خو دایمې په سره او دې ته دې پالیسي جوړې سي چې کوم سینیر خلک ناسي دا ډېره مخته کړي. دا جونیر چې کوم نن سبا رشوت سسټم دی، دا کوم نیګران سسټم اخي فیڈرل آخی یا صوبائی آخی آگو تا پکار دی سوائی دا سنیر خلق دی رمخت کی او دا ملک دا ڈیولر سازی بچاو
پر دی محال وینا کون کدا ہم ویل چتر چو پا ملک عام انتخابات نوی سوائی او دا جمہور بالدستی نوی منل سوائی او پا عدالتی کارو کی لاسوہن بند سوائی نوی تر آغا وقت پوری پا حیواد کی مالی او اقتصادی مشکلات نسی ختم دلائی پا دی اڑا با غرسو دا کوئٹی ڈیولپمنٹ محاز و مشر او دل متین اخوزادہ تھا
آئین دا قانون مطابق سیاسی جماعتوں نے موارد سے معاشی فعالیت پیدا کی اگر چمر چونکہ گٹھم لڑکو بسرا اکنامیکلی یا دا ٹیکنالوجی پر بنیاد کمزوری ہو دا اسے کم کارون ممکنات دی بارڈر ٹریڈ دی یا دا زوانان دا پارا معاشی تک دوش کم لیاری دی سیاسی جماعتوں نے دا ورلڈ بینک و آئی ایم ایف سرا ملکیز کم مافیاز دی دا غو پخل باندی دا صورتحال جوڑ کسی 2% و 15% اشرافیہ ٹول مفادات و مراد سے دی اغل خلق ٹول کی یوئی سی اور دا اولس 90-95% دا غی سر ناس دی نو بنیادی زمواری خوب گورا دا پارلیمنٹ دا سیاستدانان دا سیاسی جماعتوں دا اور دا ماہرین معیشت دی کاغه فیصله صحیح نه کی نو بیا خدا دې اوس موږ یو مشکل ته ولیاړی
پر دې محل د جماعت اسلامي صوبائی صدر مولانا عبدالله کاشمی زیاته کړه چې مناسل کوم مشټوله د پاکستان د اوسنۍ وزیر ذمہدار یو په کار دی چې ټوله نه هوازی په اجتماعي توګه توبه وکړي بلکې پریکړه وکړي چې پر راتلونکي به د چا په کار کې لاسوهنه نه کوي
موږ به سیت مجموعي پورا معاشره په دې کې ملوث او په دې کې ګناګار یو او ظاهر دی چې په معاشره کې کم مؤثر طبقات دی پاغه کې جوړی شری دی پاغه کې مقننه دی پاغه کې زمونږ بیوروکراسي دی پاغه کې زمونږ ایڈمنسٹریشن دی دغه طبقات خپل کارونه نه دی کړی د دې وجه څخه دا ګډ گورننس چې دی هغه په دې معاشره کې ګرځرا راغلی نه دی معیشت خدا سه یو مجسم شی نه دی هغه د معاشره سره تړلی یو شی دی که معاشره صحیح وي او داغه کمپوننت دی هغه خپل خپل فرایض پوره ادا کوي معیشت خپل سمیږي لیکن موږ چونکه خپل کارونه نه دی کړی د بل چا کارو کې موږ ډېر خپل شوق اظهار کړی دی یو ازمج لوئے گناہ دی پکار دے چھ مجھ یو اجتماعی توبہ و بس اور آئندہ دا پارا دا آزم بو کچھ مجھ غلط کار نکو
و دے دا سوریت پخبل وینا کی دا پاکستان مسلم لیگ نون ڈلی بلوچستان مشر جعفر خان مندو خیل ویل پکار دے چھ ٹولا پا ملکی دا قانون او پارلیمان دا بالا دستی پا خاطر پا گڑ سرا کار وکڑو
او سو پوری ندا مجھ خبل ملک سمرنے دی نم دا کل سوچ کردی دی چھ بر دا ملک سمو کم وقت مجھ ایمانداری اختیار کل اور دا ملک ملک مری بیا دا سمیدن وسائل ستا انشاءاللہ وسائل ایکسپلوئٹ کوان ضرورت تھی اور پراپر نظام جوڑوان ضرورت تھی داخل پار تو اس پر مر ہر وقت پر ٹیمپریری بیس چلو ولی ٹیمپریری بیس دا زیادہ مزید نہ چلائش
خود بلوچستان سر تڑاو لروں کے اقتصاد پو محفوظ علی خان بیا وائی چی دا غیر اکینی حالات لوجی بارانی پانگوال ووس و پاکستان تا نرازی
دا دی چی دی محل واحد دا دی یو قضا دی چی سٹرکچرل چینج غواڑی بیا چدی ریلیونٹ خلق چدی آگا پوسٹو باندھی پکار دی اور لو یہ خبر ادا دی چھ پولیٹیکل انسرٹنی پکار دی چھ ختم سی مسئلہ دا دی چھ پنزا کال دپارا چھ یو انویسٹر چدی آگا نہیں اشور چزما پنزا کال چدی دا پالیسی چلی جی کنا چلی جی نن یو پالیسی راجی سبا بل گورنمنٹ رالی آگا بل پالیسی راولی بیا چدی بل آگا راجی نو مطلب دا دی کنٹینیوٹی نستا
لیکن دا پاکستان دا خبر یالانو دا اتحاد پخوانی مشر شہزادہ ذوالفقار بیا وائی کہ دا لوی کچ سخه خرچی را کمی سی نو بیا لاند پر دی عمل کول اسانه کار دی
دا حکومت شانہ خرچے دی پاگا کی کمی راوڑی صدر پریزیڈنسی چی دی یو زر کسان چی دی پاگا کی کشنی لوی دا غر کروڑ روپے چی دی دوی تنخواہوں نہ دی دا غصے دا پرائم منسٹر چی دی اغم تقریباً 800 زر کسان دی نوکر چاکر دا پولیس سیکیورٹی و دادا کی باید دا 50% کرنٹ کی دا غصے دا چیف جسٹس دا ججز دودی دا دفتر اخراجات دا کور اخراجات باید 50% دی کٹ سی ہائی کورٹ ججز چیف منسٹر ہاؤس گورنر ہاؤس دودی غدا غسی چیف سیکٹری ہاؤس دا شاین چی گورا کم سی بیا سیکٹری دا یو ڈپارٹمنٹ آگے آگا خپلا کمیش دا پیٹرول آگے کا دوی تا زر لیٹر دا میاست آگے علاو دی 500 دی کی دا غصے قرار قرار کدا کم سی دیر لوی فرق پریوز
دل دا خبر دا دا ونی ورد چی پا ملکی لن محال حکومت دا اقتصادی وزی دا سمولو پا خاطر جی نزانگڑی گامونا پورتا کڑی دی دا حیوات پا بیلا بیلو برخ کیا دا کاچاک دا مخنیوی پا خاطر حلی زلی روانی سات دی او دا ڈول دا بجلی دا غلا دا بندولو پاڑا ہم دا ملک پا چلور وڑ صوبو کی ناکانون کنکشنونو دا کتکولو لڑی روانه ساتلې ده. او په دې ترڅ کې خپله د پاکستان د فوج مشر په وار وار ویلی دی چې د ملک د اقتصادي وضعیت د ښه کولو په خاطر به زرعي انقلاب راولي او د ملک په څلور واړو صوبو کې به غیر آباد مځکې د کښت او کروندې د لارې نه یوازې آبادې کړي، بلکې د دې څخه به د پاکستان اقتصاد هم ټینګ سي او خلکو ته به د روزګار زیاتې لارې خلاص سي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د مشال خبرونه اوري. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لورلای کې د شینګولي په نوم یو بوټی فصلونه اغیزمنوي. کروندګر وایي چې د دې بوټی د مخنیوي لپاره یې ډېرې هلې ځلې وکړې خو په مخنیوي کې یې بریالي نشول. دغه بوټی کروندګر ځکه شینګولی بولي چې یو ډول شین بوټی کوي، جرړې یې تر درېو فوټو پورې په ځمکه کې لاندې وي او د کروندګرو په خبره خواو شا پنځه کاله مخکې دې سیمې ته چرته بل ځای نه راغلی دی او باغونو ته او نورو فصلونو ته هم زیان رسولی. خو څېړونکي وایي چې دغه بوټی له امریکې څخه نورو هیوادونو ته منتقل شوی دی او وجه یې موسمي بدلون او د کډوالو مرغانو له یوې سیمې بلې ته تګ کیدای شي. په دې هکله نور حال د سیمې د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم راکوي.
دا د لورلای د باور کلی کروندګر دی چې ل خپل کروندو څخه د شنګولی په نوم بوټي وهي. د شنګولی په نوم بوټي د بلوچستان د پښتون میشتي سیمې لورلای کروندګرو کروندو ته زیان اړولی. دا بوټی ځکه شینګولی بولی چې شینګول کوي له درو څخه تر څلور فوټو پورې جګوالی لري او واړه واړه اسغې لري. دا یاد سیمې کروندګر محمد ظاهر چې په خپله کرونده کې دغه بوټی وهي او لاسونه یې له اسغیو ډک دي مشالډو ته څه داسې وایي.
دغه دونې زیریله ده، یو خماله نه خوري، بل دغه واړه واړه ازغې دي، څوک یې ریبه یې نیسي، لس پارې ورې بو هغه باوجوده بیا بیا راشي نیسي، فصل نه ورجې کېږي، ونه نه ورجې کېږي. دلته اوس دا بوټو کې دا موږ اوس ریبل والمې ته اوس دا ورته وګو دا دوه درې وارې څلور وارې مخکې موږ والې دي، ریبلې مې دي، بیا راشي نیسي، بیا راشي نیسي.
د یادې سیمې د کروندګرو په خبره چې شینګولی بوټو یې شاوخوا پنځه کاله مخکې سیمې ته راغلی. دا لورلای باور کلی وکروندګر سید خان ناصر مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې کال تر بله دغه بوټی زیاتیږي چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. دغه په خبره چې شینګولی بوټی د بیتی یا د ګوتی د سرغوندې دانې نسی چې هر بوټی تر سل پورې دانې کوي او په هره دانه کې تر سل پورې تخم وي.
په دې کې دا ګورم چې دا تخم یې ده، تخم یې دونه سخت اوس په لاس نه پرې کېږي، داسې کش کې په لاس نه پرې کېږي، دوره سخت. او بیا لاندې ازغې دي، واړه واړه ازغې دي، په لاس نیول کېږي نه. وینې دغه شینبوټی یې بولي، شینبوټی یې په دغه بولي چې دا شینګولی، شینګولی وینې دغه شینګول کوي. په دا تخم یې بیا له وړو وړو تخمانو ډک ده، ستسې کې هر څونه وچ سي بیا راشینسي. بس یو هلی دغه موږ ایستلی ده سریبو بې، اوس خو موږ فلحال دغه یو هلی ایستلی ده سریبو بې سوځو بې. په دغه دانه کې منه کله سټر ده لکه وینې ډک ده، دغه کې بېخي سلاو دانې وړې وړې دانې دي. بیا سپری پیوه کې هم نه ختم کېږي، له بېخه خیز نه اوس درې فوټه لاندې تللی ده، دا خو له بېخه خیز نه، له بېخه څه کاږي او ازغې دي نیول کېږي هم نه، د ثانیې ورته پلاس کوي، له بېخه نه خیز، درې فوټه څنګه کاږي. اوس خو یو بوټی نه داسې موږ درې فوټه کډای ورته وکاږو، او دا وینې دا ټوله باغ ته وګور، دا شاخوا باغ ټوله خسته ده.
د لورلای پوهنتون د حیاتي تنوع څانګې مشر عبدالله جان کاکړ د شینګولی بوټ په اړه مشالډو ته وویل.
کوم سی پیټرن دی هغه ټایمنګ دی، د موسم د بارانو هغه ډسټرب دی، لکه نو بارانونه تا ته معلومه ده که موږ په دوشل کال کې وګورو په لورلای په داسیمه کې یو وار خورسالی راغلی ده، تر کال بیا دونه بارانونه وسو چې لغه څخه ډېر نقصانات وسو خلکو ته. نو دا پیټرن څه کوم دی، نیچرل قدرتي څه کوم هغه ترتیب دی، هغه کې بدلون رالی، موسمتی تبدیلی دغه دغه دی. سی ډیر انیملز په انګریزي کې انسیکټس ورته وایي، د خپل هغه پلارنۍ ځای هغه چینج کی، هغه زی خورجی. دغه رنګه د پلانټس هم دغه رنګه ستا مومنټس خو هغه کم دی. برحال ذن پلانٹس دارنگ دی انویسیو پلانٹس ورتے آئی پاک کے دا سلور لیپ نائٹ شیڈ دی کم سی مر شنگولی ورتے آئی دا پسلا دیکھ کر جسم وزارات تا نقصان رسائی زیاد ویلکی جی دیکھ په نتیجه کې موږ دا ویلی سو چې دا د وایرس ریزرویر دی، معنی وایرس ذخیره کوي. نو هغه وایرس بیا که ټماټر دی که بل شی دی هغه بیا هلته خورژي، نو هغه فصلات چې کوم دی بیا د مختلف بیلابیلو ناروغیو شکار شي.
پر دې بوټي څېړونکي وایي چې د شنګولي بوټو نسل له امریکې څخه مراکش او بیا نورو هیوادونو ته خور سوی، چې د خورېدو وجه موسمي بدلون سره او کډوال مرغان کیدلی سي. صمد شبنم، مشال ریډیو، لورالایی بورای.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.